د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د کب یاهوت دیرشمه ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ له شلمې سره برابره ده. او نن د 1409 کال وروستۍ ورځ او د 14 هجري لمریزې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. زه احمد تکل د ازادۍ راډیو نننۍ خبرونه او لمړۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلې دي په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور راپورونه هم لرو، خو لمړۍ خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د نمانځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نشي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه د پنج شنبې په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د هیاتونو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وای د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم در امانگی
نهایی حتما داده چه لنور و زواکون سرا پا همگگی پا خوندی دول دا جشن دا ترسرکی دو او پا بلخ که دا ملمنو و عزیزانو دا خوندی توب لپارا چمتو والی بلرو. زنگری قطعت، اتس و اتاتی قطع، دا منازم کندک، دا دخمن دا خصمانه حملو دا شندول لپارا تدابیر پا پامکینی ولیدی.
خغلی عادل وویل د احتمالي حملو د شندولو په نیت د روزه مبارک په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ ولایت کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن تر ډیره په مرکز مزار شریف کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکې لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې لوبې لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابو ظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکینۍ سیالۍ افغانستان ګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې وې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لویټ آسټن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آسټن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او امریکا د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه یو نیم سل جنګي جټ او لسګونه نورې بی پیلوټ الوتکې رانیسي. آسټن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورټرې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپی د بشری حقوقو د مدافعانو نیول کېدل او لکارونو د وکیلانو را ګرځول په بیلاروس کې په عادي چاره بدل شوې دي. د 13 اگست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې له 10,000 زیات کسان نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او ځینې هم وژل شوي دي. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. پرون جمعه د دې هیواد میلیونونه وګړو د تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشر و، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بې وزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوا تر دې د کابینې د غړي او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com وګورئ. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورای چې د مسکو د غونډې بهرنۍ او غډونوالو ویلي په افغانستان کې د امارات د رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنۍ او ارخونو د خبرو د دوام ژمنه کړي. خو په عین حال کې د مسکو په غونډه کې د افغان دولت د پلاوی یو غړی وای دا تمنشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. د خپل سره وسلوالو قومندان علي پور وای د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوټ په اړه مو د یو شنون کې نظر پوښتلای.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وشي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د څو هیوادونو مشرانو پرون د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. سموګراګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبري. تاسو را بولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اوریدو ته. د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې، له طالبانو غوښتنه شوې چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. بلخوا طالبانو د افغانستان د دولت له مرکچیانو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنو کې ویلي دي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. د موضوع جزئیات د سالم محمد صالح پراپور کې.
د روسیې پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان لخوا خبره شوې، د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې لارې، پایدار سولې ته رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوې ده. دویم، له ټولو شکیلو لوریو غوښتنه سوي چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل پسرلنی عملیات پایل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک لمخه د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت د غرض ملي مصالحې له عالی شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښیني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو لټولو اړخونو غوښتنه سوي چې دروان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سولایز او باثبات هیواد بدل سي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سولایز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. پښپژمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه سوي چې ډاډ ورکړي ترورستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ نه کړي ووم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې ښځو نارینهو سړیو ماشومانو د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوې څو داسې سولې ته د رسېدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوې چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالۍ د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرانس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همانګي او همکاري نشو د افغانستان د ستر لپاره په دې کې د پاکستان ګډون هم مثبت خبره وو، او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وو، او بیا خصوصا چې افغانان پکې ناست وو.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. بلخوا د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي او تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ، او دا باعث شو چې ښاغلی دوستم د غونډې په یوه برخه کې ګډون ونه کړي. د سرچینې په وینا د تیری ورځې غونډه له خورا کړکېچ سره مخامخ وه، او د جمهوریت پلاوی د څرګندونو پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزی په منځګړتوب د افغان دولت او طالبانو پلاو ترمنځ ناسته ترسره شوه، خو نتیجه معلومه نه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزی په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خبر شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوي وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میر منصور ابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوي ترمنځ یو دوستانه ناسته شوې ده.
فقط کې یک
د خپل د افغانانو ترمنز یو دوستانه ناسته و او دا رسمي ناسته نه و.
کوم چیزې بالاتر از این نیست.
افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هېوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریز څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرانس یو نو وختو او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنز په تړون پورې تړلی. لبلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لسمادیزي ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
ل آزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې احمد شیبر چمتو کړي.
د فریسنو بی پونوم امریکایي ورسپانه لیکي طالبانو د جمعې پر خبرداري ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می پلمړی نیټه باید امریکا یو ناټو څوکونه له افغانستان ووزي او کدا سیونه شي نو د دوی له خبرګون سره به مخامخ شي. د ورسپانې په باور دا خبرداري دا معنی لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو د خبرداري په مسکو کې یو ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان ووزي بیا کتنه کوي او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د میتر لومړۍ نیټې پر ضرب الاجل شایع عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چیرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډیره به نغڅې شي. د طالبانو د سوری د پلاوی غړي سویل شاهین په مسکو کې وویل چې بهرني ځواکونه د میتر لومړی نیټې له افغانستان ونوځي دا بل شوی تړون سر غړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نکړه چې څنګه خبرګون بلري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنکړل چې کوم ډول اسلامي حکومت. هغه چې دوی د خپل واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وي او میرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانه لیکي چې طالبانو تل پر داسې و حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي، خو ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په مسکو کې د طالبانو د غړي خیر الله خیر خا خبري راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی. تر هغه چې د هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسیدلی جهاد به ادامه ولري. د لویدیز بل خبرونه، ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آستن نن دوهمه ده چې په هند کې دی او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو ترڅنګ ښاغلی آستن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري او لوید آستن بل هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وژخیږي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د عبدالغنی علي پور په نوم د خپل سره وسلوالو قومندان وایي چې د حکومت پر ضد د دې مبارزه روانه وي. د علي پور ډلې منلې چې په بیسودو ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هليكوپټر ښایي د دوی لخوا وشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عاملان باید سخت مجازات شي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې البته د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکټ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور منلی چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. د دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علی پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وته کې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بیسودو ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین ضیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په هغوی کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په هغو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رسجایي په نامه باندې په سوریا کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار ده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه دا ده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علی پور تر شا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علی پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی، او درې کاله وړاندې د دم رسیال همدغه علی پور خوشې کړی و. او بل دا چې د علی پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علی پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علی پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د څو هیوادونو مشرانو پرون د یو سیمبولیک اقدام په ترڅ کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وی چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو سبب شوی و. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو.
د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو څو شیبې وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خوب به د سولې پرته په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان جوړ شوی دی. د دې قمندانۍ ویان وایي د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن درېیمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان وایي چې افغان لوبډله د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوې ډیلي ته ورسېد. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورټرې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. مری لالور پرون په یو بیان کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې پرون د وفادارۍ لوړه وکړه. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشر وه، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه.
دا ژوند رنګونه.
نوم یې عدنان د کراچۍ چلوم.
څومره وخت وشو چې کراچۍ چلوې؟
یو دوه کاله کېږي.
کوم کارونه کوې؟ کوم ځای چلوې؟
دا کتابونه وړم نمائنده ته بوجای کې.
مور سره ښوونځی هم وایې که نه؟ یوازې همدا کار کوي؟
نه، همدا کار چې چلوم ښوونځی نه وایم.
ولې نو؟
بس
نه، مخکې دی وایي پرېږدي، خو د کلاوله سره دې بیخي نه دی ویلی.
نه، اتم پورې مې ویلی، بیا مې خوشې کړ.
علت څه و چې خوشې دې کړ؟
بس درس هم نه یادېده.
خو خلک دلته وایي چې ته ډېر ښه شعرونه وایې، ډېر ذهین یې، نو څنګه دې درس نه یادېده؟
ولا شعرونه خو همداسې یادېږي، خو درس هم نه دی یاد کړی، تر اوسه نه مې یادېده.
ولې دې نه یادېده؟ یعنې علت یې څه و؟ خپله دې وایې نه کور کې په ښوونځي کې څه مسله وه؟ که کتاب د کتاب مضامین داسې و خوندې نه درکو، علت یې څه و؟
شوق هم نه ورسره.
د څه سره دې شوق و؟
مکتب سره هم شوق نه واله.
خو د څه سره دې شوق و؟
شوق هم بیکاری سره.
بیکاری سره د چا شوق پیدا شوی؟
وکنه
خدا جالب ده زما لپاره چې یو څوک دی له بیکاری سره هم شوق ولري. خو خیر، ښوونځی دې پرېښود، راغلی دغه کار کوي کنه؟ اوس هم عمر دې ډېر کم دی، که بیا لاړ شي، یعنی نیت دې دی چې بیا ښوونځي ته لاړ شي؟
یار نه،
خو اوس هم ډېر سخت کار کوي کنه؟ کراچۍ چلوي، که مثال ته درس وایې، ښوونځی وایې، پوهنتون وایې، نو کېدای شي یو اسانه کار وکړي، دومره سختي در باندې رانه شي لکه دا اوس چې ده.
نه نه، یادېږي درس نور نه یادېږي.
نو تا دغه ذهنیت ځان ته جوړ کړی چې نه یادېږي، نو سړی چې وایي چې نه یادېږي، خود نو نه یادېږي سړی درس کنه؟ که ته ووایې چې یادولی شم، بیا کولی شي درس ویلی شي.
ولا سوی
سمه ده. ښه، د دې اوسني کار په اړه دې راته ووایه چې لکه ستا لپاره سخت دی، اسانه دی، ګټه پکې کوې نه کوې؟
ولا کار خو یو هم اسانه نشته، کارونه خو ټول سخت دي، خو ښه ده، نه دومره سخت ده، نه دومره اسانه ده.
د ورځې څومره ګټې؟
ورځې 450-500.
دا بیا څه کوې؟ دا پیسې؟
دا پیسې خو پلار ته ورکوم.
له دا خپل کاروبار خوشحاله یې نه یې؟ یعنی اراده دې یو بل کار ته شته که وایي نه همدغه کار به کوم؟
والله تر اوسه خو اراده بل شي ته نشته، ده زه هم شي همدغه کار به صحیح اوس.
دا ملګري دې وایي چې دا شعر وایي، نو شعرونه دې هم زده دي کنه؟
والله کله کله ګانې ګانده نه وي.
ته خو یو څه راته ووایه.
ته چې وړوې تا به خټونه پیړې کولې، ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړې کولې، زه هم ډېر شوخم، ما به هر وخت ستا پیښې کولې. د پټپټونې یو ماښام را ته اوس هم یادېږي چې د نورک شم تا ارمان ارمان نارې کولې.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې،
ژوندی اوسې.
قدر من اوریدونکو، لدې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پایته هم را ورسیدو. و بجې او